ارسبان قدرمن دوستانو ته وای چې پر روان یو سات کې د دې یو سات ډیره برخه د ازادۍ په صفو کې د پروګرام تکرار ته ځانګړې شوې ده. البته د لومړنۍ برخې تکرار دی، خو په سر کې ځینې خبرونه او رپورټونه هم لرو. په مخکې د دې سات خبرونه ته پام کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو په یو سند کار وشي. امریکایي چارواکي وایي چې پر نړیوالو پوځیانو د افغان ځواکونو له منځه د خونړیو حملو له نړۍ وروسته د ناټو سفیر هڅه کوي چې له افغان ځواکونو سره ګډ عملیات ورو ورو بیا پیل کړي. او د اسرائیلو صدر اعظم پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د هغه څه پر اړتیا ټینګار وکړ چې ده د ایران پر اټومي پروګرام کې سره کرښه وبلله. بشپړ خبر نو واوري. په پام کې ده چې افغانستان او پاکستان په خپل منځ کې د ستراتیژیکو همکارۍ یو سند لاسلیک کړي. د افغانستان جمهور ریاست په یوه اعلامیه کې چې پرون خبره شو ویلي په دې اړه موافقه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د افغانستان، پاکستان او برتانیې د مشرانو په کتنه کې شوې. افغان حکومت وایي چې د دې سند مسوده به د 2013 میلادي کال تر پایه بشپړ شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند خبره په داسې حال کې راپورته کیږي چې د هیواد پر ختیځو سیمو د پاکستان د راکټي حملو د ادعاو او د تروریزم پر ضد د جګړې په برخه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اختلافات پر ځای پاتې دي. امریکایي چارواکي وایي چې پر نړیوالو پوځیانو د افغان ځواکونو له منځه د خونړیو حملو له لړۍ وروسته د ناټو سرتیري هڅه کوي چې له افغان ځواکونو سره ګډ عملیات په ورو ورو بیا پیل کړي. خبری اژانسونه د امریکا د دفاع وزارت د یو مقام له قوله چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبرې کړي رپورټ ورکوي چې له پرون راهیسې له نمایي زیات پوځي عملیات په ګډه ترسره شوي. د افغان ځواکونو لیکو پر نړیوالو پوځیانو د حملو له زیاتېدو سره د نړیوالو ځواکونو قمندانان اړ وتل چې د ګډو ګزمو او ګډ کار کچه راټیټه کړي، خو اوس چارواکي وایي چې له یو لړې احتیاطي اقداماتو وروسته ګډ عملیات بیا پیلوي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیمه سمر د خښون په نوم یو نړیواله متبره جایزه چې هر کال د نړیوال پرمختګ فعالانو ته ورکول کیږي ګټلې ده. دا جایزه هغه چاته ورکول کیږي چې د نورو خلکو د ژوند د ښه کولو په برخه کې کار کړی وي. د سیمه سمر وایي دا د ډېرې خوښۍ احساس کوي چې جایزه یې ګټلې ده. بیرمن سمر د فرانسې خبرې اژانس ته ویلي هم دا او هم د افغانستان نورې ښځې ویاړي چې دا جایزه دې ته ورکړل شوې او دا چې دا د افغان ښځو توان او قدرت ښیي. د خښون په جایزه کې له سیمه سمر سره د سیاسي چارو امریکایي عالم څلورتیا کلن جن شارپ چې د جیوري ډلې په وینا په نړۍ کې د عدم تشدد انقلاب مخکښ کارپوه دی او د وسلو پر تجارت د بندیز د کمپاین په نوم غیر حکومتي ټولنه چې په برتانیا کې د وسلو پر صادراتو د بندیز لپاره کمپاین کوي شریکان دي. د اسرائیلو صدر اعظم پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د هغه څه پر اړتیا ټینګار وکړ چې د ایران په اتومي پروګرام کې سره کرښه وبلله. بنیامین نتنیاهو یادونه وکړه چې له دې سرې کرښې د سرغړونې په صورت کې ایران باید پر خپلو اټومي تاسیساتو حملې ته سترګې په لار وسي. د وی اوس ډیر نه وخت شوې هم دی د دې لپاره چې ایران د اټومي بم تر لاسه کولو ته پرې نه خودل شي. وازی وسولې زلاره پاتې ده چې د ایران د اټومي وسلو پر پروګرام د وی روخان سری کرخې راکاګل دي. نتنیاهو چې له بسري وسایلو څخه په کار اخیستو یې خبرې کولې وویل د اټومي بم د جوړولو لپاره د ایراني مغني کول درې پړاوونه لري چې ایران اوس مهال په دوهم پړاو کې دی او بیا سره کرخه پر هغه ځای وکړه چې د غني کولو دوهم پړاو بشپړیږي. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه چې ایران به د بل کال تر اوړي د اټومي بم د جوړولو لپاره کافي غني شوي ایرانیم ولري. نتنیاهو له نړیوالې ټولنې وغوښتل څو د ایران ته دا واضح پیغام ورسوي چې د سرو کرخو نتیجه جګړه نه بلکې د جګړو مخنیوی دی. ایران په نیویارک کې د یو جګپوړي ایراني ډیپلوماټ د ځورولو پړه پرون پر یوې تروریستي ډلې واچوله او د تروریستي ډلو له لسته د مجاهدینو خلک ډلې د ایستلو لپاره یې واشنګټن پر پریکړه انتقاد وکړ. د نیویارک پولیسو وویل چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی رامین مهمان پرست په نیویارک کې د اسلامي جمهوریت ضد مظاهره چیانو لفظي حملو سره مخامخ او پورې وهل شو، خو پولیسو د یو خوندي ځای ته ورسو. دا پیښه د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ودانۍ مخې ته په داسې حال کې وشوه چې د ایران ولسمشر عمومي اسامبلې ته وینا کوله. د ایران دولتي هیئت چې نیویارک ته تللی و ویلي چې پر مهمان پرست مجاهدین خلک د غړو لخوا حمله وشوه. د مجاهدین خلک ډله د ایران د اسلامي نظام د نسکورولو لپاره مبارزه کوي او واشنګټن په دې وروستیو کې دا ډله د نړۍ د تروریستي ډلو له فهرست څخه ایستلې ده. د اسپانیا حکومت د 2013 کال کلنۍ بودیجه چې لګښتونو څخه 50 میلیارد ډالر سپما او د مالیو زیاتول پکې شامل دي. پرون پنځ شنبه تصویب کړه. دا بودیجه په داسې حال کې تصویبیږي چې په اسمانیا کې اعتراضونه په زیاتېدو دي او هم تمه کېږي چې دا هیواد به د اروپایي ټولنې له اوولس هیوادونو څخه د مالی مرستې غوښتنه وکړي. اسمانیا چې مخ په زیاتېدو پورونه یې د یورو د پولي واحد د اوزي ثبات ته یو ګواښ بلل کېږي. په دې وروستیو کې د اروپا له مرکزي بانک څخه د پور اخیستلو لپاره تر زیات فشار لاندې راغلی. د تېر چهارشنبه په ورځ زرګونو کسانو د سپما د اقداماتو په وړاندې د اعتراض لپاره په دوهمه پرله پسې ورځ د پارلمان مخې ته مظاهره وکړه. د سې شنبه په ورځ پولیسو د مظاهره چیانو د خورولو لپاره له ربړي مرمیو کار واخیست. او په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د شپېتمې کلیزې په مناسبت د اکتوبر په پنځمه نېټه دوشنبه ته سفر وکړي. د ولادیمیر پوتین رسمي یو پاڼې ویلي چې د روسیې او تاجکستان ولسمشران به د سوداګرۍ، کلتور او امنیت په اړوند مسایلو خبرې وکړي. د روسیې د صدر اعظم مرستیال ایګور شوالوف تېره اونۍ له دوشنبه څخه کتنه وکړه. ویل چې دواړه هیوادونه به ډېر زر په تاجکستان کې د روسیې د پوځي حضور د تمدیدولو د موافقې سند لاسلیک کړي. شوالوف زیاته کړه چې په دې اړه وروستۍ فیصله د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو په لاس کېده. د هغه سند له مخې چې په 2004 کال کې لاسلیک شوی، روسیه د تاجکستان له دریو پوځي اډو څخه په بشپړ ډول او له یوې هوایي اډې څخه په ګډه خو په وړیا ډول کار اخلي. د رسنیو د رپورټونو له مخې د هغه لګښتونو په اړه چې روسیه د خپل پوځي حضور په بدل کې تاجکستان ته ورکوي، دواړه اړخونه له یو بل سره مخالفت لري. دوستانو خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه مطالب لرو. امریکایي چارواکي وایي چې پر نړیوالو پوځیانو د افغان ځواکونو له منځه د خونړیو حملو له لړۍ وروسته د ناټو سرتېري هڅه کوي چې له افغان ځواکونو سره ګډ عملیات په ورو ورو بیا پیل کړي. په دې اړه پر فوټو سربیره به مو د هغو امنیتي ستونزونه خبر کو چې د نورستان د مرکز او د کونړ د چپې درې ترمنز په لار کې دي. دغلته خلک وایي چې تګ راتګ نشي کولی. همدارنګه به په یو بل رپورټ کې که وخت درته د سرې میاشتې وضعیت هم د سرې میاشتې لخوا د هغو کورسونو یا د ډېرو عمره کسانو لپاره د ځنګړو ځایونو د جوړولو یو رپورټ هم وړاندې کوو او د ازادۍ په سپو کې پروګرام هم لرو. امریکایي چارواکي وایي چې په نړیوالو پوځیانو د افغان ځواکونو له منځه د خونړیو حملو له لړۍ وروسته د ناټو سرتېري هڅه کوي چې له افغان ځواکونو سره ګډ عملیات په ورو ورو بیا پیل کړي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د رپورټ مهم ټکي احمد تکل دروري.
د امریکا د دفاع وزارت د یو مقام په وینا، لپرون یعنی پنځشنبه را په دیخوا لنیمای زیات پوځي عملیات په ګډه ترسره شول، خو د نویو اوامرو له وضع کېدو مخکې په سلو کې تقریبا نوي عملیات افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډه کول. د ناټو په اړوندو پوځي قطو کې دا نوي اوامر وروسته له هغه نافذ شول چې د افغان ځواکونو له منځه پر نړیوالو پوځیانو په حملو کې زیاتوالی راغی. د پنټاګون د مقام د خپل نوم نه خودلو په شرط اسوسییټډ پریس اژانس ته په دې اړه معلومات ورکړي، ځکه اجازه نه لري چې د عملیاتو پر جزئیاتو خبري وکړي. د افغان ځواکونو لیکو پر نړیوالو پوځیانو د حملو له زیاتېدو سره د نړیوالو ځواکونو قومندانان اړوتل چې د ګډو غزمو او ګډ کار کچرا ټیټکړي. د نویو اوامرو لمخه ګډ عملیات لکه غزمه یا په کوچنیو پوستو کې پیره اوس د جګپورو سیمایزو قومندانانو لخوا تاییدېږي. د سپتمبر په 14 نیټه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان آلن د نویو هدایتو له نافذېدو وروسته یوازې د سپتمبر په 18 یو خپل منځي حمله وشو چې تلفات یې نه درلودل. په داسې حال کې چې د ډول حمله سکهال یو 50 نړیوال پوځیانو وژل. قومندانان د هر ځل عملیاتو د تایید لپاره باید عملیاتو ټول اړخونه د هغو خطرونه او ګټې او د افغانانو لمینځ د حملو احتمال وسنجوي او بیا پریکړه وکړي چې آیا په دې ارزی کنه. د عملیاتو په پلان کې همدارس د سرتیرو د مسؤلیت لپاره باید احتیاطي تدابیر شامل وي. کله ناکله په دې اقداماتو کې د سرتیرو د شمیر زیاتول یا د هغو خاصو ځایونو تشخیص هم شامل وي چې ښایي عملیات یا د سرتیرو ژوند له ستر خطر سره مخامخ کړي او بیا د هغو اقداماتو تر لاس لاندې نیول څو دا خطرونه له منځه یوړل شي. قومندانانو همدارس امریکایي سرتیرو ته امر کړی چې په افغانستان کې د تل ځان سره ډک ټوپک ګرځوي، حتی کله چې په خپلو اډو کې دننه هم وي. همدارا سرتیرو ته ویل شوی دی چې د یو پیخه پر محل باید په کوم ځای کې سره راټول شي او تمرین ورسره شوی چې باید څه وکړي. جګپوړي پوځي چارواکي وایي چې نوي هدایات او اوامر ضروري وو، خو دې اقداماتو موقتی بڼه درلوده. دوی وایي هیله من دي چې د عملیاتو شمیره به ورو ورو عادي حالت ته راشي، خو د مسؤلیت لپاره احتیاطي تدابیر ښایي دوام وکړي.
و موردل چې امریکایي چارواکي وایي پر نړیوالو پوځیانو د افغان ځواکونو له منځه د خونړیو حملو لړۍ وروسته ناټو سرتیري هڅه کوي له افغان ځواکونو سره ګډ عملیات ورو ورو بیرته پیل کړي. په نورستان کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې له کونړ سره د چپ ادارې له لارې تیره شوې لار د امنیتي ستونزو نه ډکه ده او دوی نه پرېښودل کېږي چې له دې لارې نه کونړ او نورو سیمو ته تګ راتګ وکړي. روحلان ودی له نور تفصیل سره.
د نورستان د مرکز واما ولسوالی اوسیدونکو وایي چې له تیرو څو کالو څخه د کونړ د چپې درې ولسوالی په اوږدو کې د دوی سیمې ته تللې لاره کې وسلوال کله لاره بندوي او کله هم د خلکو په وړاندې نورې ستونزې پیدا کوي. دوی وایي څلور ورځې کېږي چې وسلوالو کسانو د چپې درې ولسوالی په بیلابیلو برخو کې په سړک کې پاټکونه اچولي او چاته اجازه نه ورکوي چې خپلو کورونو ته خوراکي توکي انتقال کړي. د نورستان امنی قومندان سمنوال غلام مولا نورستانی ازادي راډیو ته وویل چې دوی له تیرو نږدې څلورو کالو څخه د کونړ په چپه دره کې د تګ راتک په مهال له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي او څو ځلې د کونړ او مرکزی حکومت چارواکو ته د پارون په لاره کې د شته امنیتي ستونزو په اړه شکایتونه کړي دي، خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړي او مشکل د پوخا پسیر په خپل ځای پاتې دی.
دغه خلک یو تعداد غلو لارې ته راوځي، ټول مسلمانان هم د کونړ مسلمانان هم نورستان خلکونه مال چورو چپول کېږي. نو دغسې حالت بېرته روان دی که چېرته داسې وشي خلک به ډېر په تنګ شي. بیا د دوا قومونو په منځ کې خدای ناخواسته ټول مسلمانان ټول وروڼه
د کونړ د والی وایند واسف الله واسفی وای دوی هڅه کوي چې د چپې درې ولسوالۍ کې شته امنیتي ستونزې هوارې کړي او نورستان ته تللې لاره د ترافیکو او خلکو په وړاندې پرانیزي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د نورستان د مرکز پارون د اوسیدونکو او دولتي چارواکو لخوا د شوې دا پاړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې چې کله لاره تړل شوي نو سیمه ییزو وسلوالو تل ویلي چې دوی یوازې د حکومتي مامورینو او هغوی ته د کېدونکو اکمالاتو په وړاندې سرک تړلی او ولسي خلکو سره کار نه لري.
د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي غواړي یو شمېر هغو عمر خوړلو سپینګیرو ته داسې ځانګړي د ساتنې ځایونه جوړ کړي چېرته چې دوی ته د ژوند کولو سهولتونه برابر شوي وي. په دې اړه د جمیلې ظریف رپورټ اورو.
د افغاني سرې میاشتې ټولنه پلان لري چې د ځینو نورو په خاصه توګه لویدیځو هیوادونو په څیر په کابل کې د هغو زړو میندو او پلرونو لپاره د اوسېدو ځای یا شلتر جوړ کړي چې اولادونه یې نه غواړي له هغوی سره ژوند وکړي. د سرې میاشتې ټولنې ویاند ولید اکبر سروري ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دې کورونو په جوړولو سره به ټول هغه کسان چې عمر یې لویږي د اوسېدو لپاره ځای پیدا کړي چې کورنۍ یې نه غواړي هغوی له ځان سره وساتي.
مراکز جوړوي چې په هغو مراکزو کې به دغه کسان تر مراقبت او د دوی د معیشت لپاره باید لازمی سنگرشیاوی او اسنتی برابری.
د ولید اکبر سروری په وینا د ډیر عمر لرونکو کسانو لپاره د اوسېدو دغه کورونه دا محل یوازې په کابل کې جوړیږي، او دغه په وینا دوی غواړي په راتلونکو کې اتو نورو ولایتونو کې هم دغه کورونه جوړ کړي. هغه وایي چې د دې کورونو په جوړولو کې کومې ځانګړې ادارې مرسته نه ده ورسره کړې، او ټول لګښت یې په خپله د افغاني سرې میاشتې ټولنه ورکوي. خو بلخوا بیا د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي چې د دې ډول کورونو جوړول د پردیو له فرهنګ نه تقلید دی. په یو شمېر بهرنیو په خاصه توګه لویدیځو هېوادونو کې د ډېر عمر لرونکو کسانو لپاره شلترونه یا کورونه د دې لپاره جوړیږي چې کله یې اولادونه له کوره وباسي او یا له هغو سره یو ځای اوسېدل ونه غواړي نو دغو کورونو ته پناه وړي. د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار وایي له دې کار سره به د لویدیځو هېوادونو فرهنګ په افغاني ټولنه کې هم دود شي.
زما او زموږ د کمیټې د ځینو غړیو اندېښنه دې ته وه چې دا کار په افغانستان کې په یو فرهنګ بدل نه شي، ځکه موږ ویرېږو چې خپل هغه خوږ افغاني فرهنګ له لاسه ورنه کړو، ځکه له یوې خوا موږ د پردیو د فرهنګ قرباني یو او له هغوی نه تقلید کوو. خدای مکړه داسې ونه شي چې زموږ ځوانان د خپلو میندو او پلرونو له ساتلو انکار وکړي او هغوی د ډیر عمر لرونکو کورونو ته وسپاري.
خود افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي چې دوی دا کار د نورو په خاصه توګه لویدیځو هېوادونو نه د تقلید په خاطر نه کوي، بلکې دا کورونه د هغو ډیر عمر لرونکو کسانو لپاره جوړوي چې کومه سرپنا نه لري او د سرکونو پر سر ناست وي.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی.
درنو او عزتمندو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د قانون د پوره حاکمیت او ثبات په هیله د خبرونه پیل شو. زو جنا قالو کو زو ظریف نظر د خبرونه کوربه یو. دوستانو، د افغانستان د اساسي قانون پر اساس باید په 2014 کال کې د جمهوریت ریاست انتخابات وشي او جمهور رئیس حامد کرزی د دریم ځل لپاره د کاندیدای حق نه لري. بهرنیو طاقتونو چې په افغانستان کې دا مهال عملی پوځي حضور لري او د دې هیواد د بیا رغونې لپاره د میلیونونو ډالرو مرستې هم کړي، له سیاسي ډلو ټاپلو او ائتلافونو څخه یې غوښتي چې په افغانستان کې په سوله ییز او ډیموکراتیک ډول د سیاسي انتقال لپاره په خپلو کې تفاهم وکړي او د انتخاباتو لپاره د په ګډه د یو مناسب کاندید یا کاندیدانو د مخته کولو لپاره کار او هلې ځلې وکړي. تیر یک شنبه په کابل کې شاوخوا شلو سیاسي ډلو ټاپلو غونډه وکړه او د جمهوري ریاست د عادلانه او آزادو انتخاباتو لپاره امنیت تر هر څه مهم وباله. دا نه څرګنده چې دا شل ډلې ټاپلې او ائتلافونه به وکړای شي چې په ملي وفاق یو کاندید را مخته کړي او خلکو ته وښيي چې دوی ته ملي ګټې په تنظیمي، سمتي او سیاسي ګټو مقدمې دي. بله مهمه مسله دا ده چې ټولو اړخونو د انتخاباتو په قانون کې د بدلونونو غوښتنه کوله. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي د انتخاباتو د قانون په طرحه کې مهم بدلونونه راوستي، په خاص ډول د انتخاباتو د شکایتونو اورېدو د کمیسیون په صلاحیتونو او د سیاسي ګوندونو د رول په برخو کې. خو د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون رئیس فضل احمد معنوي وایي د افغانستان د عدلي وزارت دا بدلونونه اغیزناک نه بولي.
بعضی مواردی که ایجاب میکنه که انتخابات تاخیر شوه یا به تعلیق درآورده شوه و حالاتی که برگزاری انتخابات ناممکن بسازه، چه تدابیری از طرف کمیسیون مستقل انتخابات اتخاذ شوه، ما به یک گونه دیگه ای را پیش بینی کرده بودیم و ما وزارت محترم عدلیه او را به یک شکل دیگه تغییر وارد کردیم. مثلا ما نهادهایی که بیشتر در دولت افغانستان جایگاه مستقل داره فکر میکردیم میتونه در مباحث انتخابات موثر باشه، هم وزارت محترم عدلیه نهادهای حکومتی را به نحوی دخیل در بحث انتخابات ساخته، ترکیباری که وزارت محترم عدلیه در نظر گرفته بیشتر ترکیب حکومتی است.
د افغانستان د عدلی وزیر حبیب الله غالب وای حکومت د عدالت د تامین مکلفیت لري او بدلونونه باید د افغاني ټولنې له ارزښتونو او شرایطو سره برابر وي.
حکومت وظیفه زیر داره، حکومت مکلفیت داره به تامین عدالت. سیستم انتخاباتی حزبی فرق میکنه، ممکن است این احزاب نظریات مختلف دارن، لکن ما سیستمی را که قانون اساسی او را پذیرفته و در قانون اساسی او مخایرت با او نداشته باشه و به حالت جامعه ما سازگار باشه و موافق باشه، تمام باید معمول بگیریم.
د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی وین نادر نادری د انتخاباتو د پخوانی قانون او نوې طرحې یا بدلونونو د وی برخې پاړه ویل.
اصل اولی بود که یک اجماعی عمومی در کشور وجود داره که نهادهای دائمی مسجل هستن به قوانین افغانستان و به اساس قوانین دائمی افغانستان عمل میکنن باید ملی شوند و تداوم حضور نماینده های توی سازمان ملل متحد و جامعه جهانی به نهادهای دائمی ملی افغانستان ممکن نیست در دراز مدت و یک امر اجتناب ناپذیر است و به او دلیل به اساس این اجماع خوب است که اکثریت اعضای کمیسیون فهم شکایات انتخاباتی خود افغان ها هستند و یک کمیسیون ملی است که مسئله عمود حاکمیت ملی و تصمیم گیری به اساس قوانین ملی از طرف خود افغان ها در اینجا میتونه پاسخ گفته شود.
تاکل شوی چې د 2014 کال په پای کې بهرنی ځواکونه له افغانستان څخه ووزي او له خلکو سره د انتخاباتو د ځنډیدو او امنیتي ستونزو د زیاتېدو اندېښنې را پیدا شوې دي. پښتانه دلته چې آیا د جمهوری رئیس د انتخابات به په خپل وخت سره شي او کنه، او د دې انتخاباتو لپاره تر کومه حده تیاری نیول شوی دی؟ د دې پښتنو ځوابونه به له درنو میلمنو نه واورو. د کابل په سټډیو کې رابللي میلمانه دي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون ویان ښاغلی نور محمد نور، د عدلي وزارت د قانون جوړولو علمي او حقوقي چارو د ریاست سرپرست ښاغلی عبدالرؤف هروي، او د حق او عدالت د ګوند رهبری غړی ښاغلی معین مرستیال.
تشکر آقای الکوزای. شنوندگان نهایت عزیز، میهمانای محترم، السلام علیکم به برنامه ما خوش آمدید. آقای الکوزای، سوال اول به کی بسپاریم؟
فکر کوم رسال صاحب هم تشریف لري، او فکر کوم د وخت لږ محدود دی. پارسو د ستلی مشه محترم ممنون یو ځل بیا نظر سم تاسو ته خراغلاس وایم. زه هم تاسو ته په خپل نوبت خراغلاس وایم. مهربانيو کوم رسال صاحب، که تاسو د مقدمه په شکل باندې څو وایل لري چې د انتخابات به وزندګي او بنزندګي او څه تیاراني ول شوی د تاسو په نظر سره، ما خلق آماده دي ټول
شاست یعنی؟
بله
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو دلته میلمنو ته د احترام وړاندې کول سره په ډېرې خوښۍ سره باید وایم چې د افغانستان خلکو دوه دورې ښه یا بد یا قانونی یا غیر قانونی انتخابات د جمهوری ریاست او د پارلماني شاته کړل، او د په خوشحالۍ سره بل انتخابات د جمهوری ریاست لپاره په راتلونکي ونیم کال کې دي. د افغانستان د اساسي قانون مطابق چې موږ ته یو ملي وسیقه ده، افغانان دې ته هیله مند دي چې ټاکنې په خپل وخت سره د قانون مطابق ترسره شي، او دې ته زیات آرزو لري چې هغه چاره چې په تیرو دورو کې په حکومتونو کې او په انتخاباتو کې سرته نه دي رسیدلي، راتلونکو انتخاباتو په نتیجه کې د افغانستان ولس هغه خپلو هیلو او ارمانونو ته ورسیږي. زموږ لپاره دا ټاکنې د څو لحاظ ډیره مهمه دي. یو دا چې په 2014 کال کې نړیوال ټولنې امنیتي ځواکونه د افغانستان نوځي، د نړیوال ټولنې هغه تعهدات چې د افغانستان سره شوی دي په 2014 کال کې هغه عملا پیل کیږي، او دغه ترڅنګ ټاکنې دي. ټاکنې زموږ لپاره مهمه پدې دي چې کچېرې منګه شفاف او خې ټاکنې ونه لرو، هغه تعهدات چې د نړیوال ټولنې سره د مختلفو هیوادونو سره شوی دي کېدې شي چې هغه هم په خپل وخت تر سره نشي یا ژمن پاتې نشي، ځکه چې ټول تعهدات د امریکا متحده ایالاتونو نیولې تر هند پورې چې شوې دي ټول دوه اړخیز دي. افغان لوري هم تعهدات ورکړي، نه لیوال ټول نیم تعهدات ورکړي دي. په دې کې انتخابات یو برخه ده. خې انتخابات، خې حکومت ولې د فساد ورکول، د افغانستان په نظام کې د مخدرات او مخنیوي ورکول، دا هغه عمده مسائل دي چې هم نړیوال ټولنه ورته هیله مند دي او هم افغانان. نو به نن فکر کوم چې چیرې انتخابات په خپل وخت ونه شي، خې انتخابات ونه شي، او مختلف حلقې پهغه کې لاس ونه وهي، نو نړیوال ټولنه به خپل مرستو ته کاغه نظامی دي که اقتصادي دي افغانانو ته دوام ورکي. اما که چیرې خدای مکړه انتخابات په خپل وخت ونه شي، په انتخاباتو کې لاس وهل شي، مشخص حلقات پهغه کې تداخل وکي، نو بیا فکر کوم چې نړیوال ټولنه هم ناامیده کیږي. هغه ژمنه چې د افغانستان سره شوې دي کېدې شي چې هغه په ځای نشي، نو افغانستان به د انتخاباتو د نه کېدو په نتیجه کې یاد او خراب انتخابات په نتیجه کې د اقتصادي او سیاسي او امنیتی بحران سره مخامخ.
بله بله. تشکر.
تشکر آقای نور، خوش آمدین. سه بار بسیار وقت آله از یاد ما تقریبا رفته بودین. انتخابات باز شما رو به یاد ما آورد. خوش آمدین. با شوخی نوبت به شما میسپاریم که معنوی صاحب شنیدیم یک نوع افکار داشتن در مورد تغییرات، میگن چندان خوش نبودن، یک قسم زیگنالای تغییر، یگان زیگنالا رو هم دادن که شاید میتونه که انتخابات به تاخیر بیفته. از این مسائل شما اگر روشن بسازین خوش میشیم آقای نور.
بله تشکر میکنم. ما هم سلام و احترام تقدیم میکنم. البته شما در جریان هستین که کمیسیون مستقل انتخابات مصمم بیاست که انتخابات مطابق به ماده 61 قانون اساسی برگزار کنه. طبعا مشکلات هست، از مشکلات چشم پوشی شده نمیتونه. شما در جریان هستین که در اواخر ماه جوزا کمیسیون مستقل انتخابات یک کنفرانس مطبوعاتی داشتک و این مسئله را همراه تمام مطبوعات شریک ساختک. موضوعی که ما دو کنفرانس یاد کردیم موضوع امنیت انتخابات است، قانون انتخابات، قانون تشکیل و صلاحیت انتخابات، پروسه ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات است، موضوع بودجه انتخابات و همچنان موضوع احصایی که باید توسط احصای مرکزی حداقل یک ارقام مشخص با کمیسیون داده شود که چقدر افراد و اشخاص واجد شرایط هستند. ولی متاسفانه گفتم میتونم که هنوز هم از طرف دولت و حکومت افغانستان این مشکلات که فرارای روند انتخابات است فراهم نشده. ولی ایره خوشبختانه گفتم میتونم که خود رئیس جمهور متحد به این مسئله است. نشستایی که اعضای کمیسیون مستقل انتخابات همراه شخص رئیس جمهور داشتن او در این رابطه همکاری میکنه و همکاری کردن، ولی مطابقی مسئولین کشور از جمله نهادهای امنیتی هنوز هم نتونسته که بر ما اطمینان بده که از لحاظ امنیتی و مشکل در روند انتخابات که در پیشوری داریم موجود نمی باشد. به هر حال چیزی که ما به مردم افغانستان گفته میتونیم اوی است که روند انتخابات ابعاد مختلف داره. ابعادی که مربوط کمیسیون مستقل انتخابات میشه دو رابطه اقدامات صورت گرفته و ما بستر هموار ساختیم که این روند به هر شکلی که باشه باید انجام بدیم. ولی باز هم ما تاکید میکنم نهادهای مختلفی که در حکومت و خارج از حکومت هستن باید همکاری کنن با کمیسیون مستقل انتخابات تا این بار یک جای با منزل برسون.
برای نور صاحب بخنډی راغورم ستاسو د خبرو نو خو ماته سی ټوکم را ده شو په قندار کې دا ټوکه شوه د وسړی پوخ باندې سپورو لمن کې پلې اچولې نو شمالم لګیدل لګ لګ دا پلې خولې ته اچي دا شمال ته نیوړي باد ته نیوړي نو بل سړی پیراغله وشاغت شیخوري نو دورته ویل ویل کدا شمالي ګوایت نو تاسو چې دا خبرات امنیت میات ک د قانون کې بدلون میات ک بیا صلاحیتونه میات کړل د سپټنام پروسه میات کړل بودیجه او احصایا زده خود لیست چې ګورم په دې کې امنیت هم د څه چندان وځي سامانه ده د انتخاباتو قانون ماغه لانجه پکې ده د عدید وزیر صاحب سره د سپټنام پروسه فکر کوم چې یو بل مشکل ده بودیجه خو هم فکر کوم تاسو دومره پیسې ونه لري او احصایه خو بیخو موږ نه دی اوریدلی چې احصایه کار تر کوم ځای پورې رسیدلی ده. نو دینه خو معلومیږي چې نو انتخابات لکه چې د مشکل سره مخامخ دي. څنګه صاحب
الکوزی صاحب کاملا وګوره یو شی باید په زغرده وایو هغه دا چې تر اوسه پورې هم شاوخوا 15 میاشتې انتخاباتو ته پاتې دي که چیرې د افغانستان حکومت او دولت هڅه وکړي په دې 15 میاشتو کې کېدای شي چې دغه ټولو ستونزو ته د حل لار پیدا شي. دا خبره ځکه کوم چې په خوا هم موږ تاسو تقریبا 4 کال زمو د ماموریت څخه په کمیسیون کې کیږي او په کراتو تاسو رادیو ته راغلی ما په هغه وخت کې چې تاسو یاد وی تاسو به دا انتقاد کوو چې کمیسیون خپل کارونه په ښه توګه نه تنظیم کړي. دا خبره مې ځکه یادونه وکړه چې د افغانستان حکومت باید متوجه دې مسلې ته شي چې دا ډېر مهم او تاسو دې شاهد وای دې مسلې چې بیا په هغه وخت کې چې انتخاباتو کې ستونزې راولړیږي دا انتقاد په کمیسیون باندې ونه کوي. یعنی موږ نه یوازې د مطبوعاتو له لارې کتبن د افغانستان د حکومت څخه دا مسله غوښتې ده. ولی امیدواریان شته دی وګورئ دوه درې ورځې مخکې د ولسی جرګې له لوري د افغانستان د انتخاباتو د تشکیل صلاحیت او دندو قانون تصویب شو د دې سره چې ځینې نیمګړتیاوې لري ولی بیا هم یو لاسته راوړنه ده. تر اوسه پورې هم د عدلیه وزارت له لوري د حکومت راه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون جوړه کړه او عدلیه وزارت یې ولیږله. حکومت تر اوسه پورې ولسی جرګې ته نه ده لیکلې. د بودیجې په هکله هم ځینې امیدواریان شته دی پراتون کې هفته کې هم موږ د نړیوال ټولنې سره په دې برخه کې خبرې لرو او دوی موږ تجمنه راکړې دي ولې په فزیکی ډول باندې سن لرو. نو هدف د دې انتقاد دا دی چې دغه نهادونه متوجه شي تاسو پوهیږئ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یوازینې دنده دا ده چې ټاکنې ترسره کړي نه امنیت او نور مسایل.
تشکر ډاکټر صاحب عبدالرب هروی سرپرست ریاست انسټیټیوټ امور قانونگذاری و تعلیمات علمی حقوقی وزارت عدلیه. گرچه یک ذره دراستی عنوان خوب به هر حال خوش آمدین سیب. شما چی میگین در مورد مشکلات بین کمیسیون مستقل انتخابات و وزارت عدلیه سیب؟
بله با سلام به شما و تمام شنوندگان عزیز رادیوی آزادی. قبل از اینکه به پاسخ به سوال شما بپردازم باید بگویم که در هفته گذشته و حتی روز شنبه گذشته اول میزان ما یک ورکشاپ داشتیم در هتل انترکانتیننتال در رابطه با قانون انتخابات. برای دومین بار در افغانستان ما از تمام گروه های مربوط و اهتمام کننده به همو قانونی که روی از او کار میشه بعد از قانون اجرات جزایی، قانون انتخابات دومین قانونی بود که برای آرای عمومی مردم در دسترس از اونها قرار دادیم که نظریات تمام جامعه مدنی، جامعه جهانی و همچنین رسانه ها و احزاب سیاسی به اضافه ادارات دولتی و غیر دولتی همه را دعوت کردیم. در حدود 80 نفر از اهل نظر بودن که در اونجا نظر دادن و تمام نظریات دوستار ما جمع‌آوری کردیم تا دو روز، روز سه‌شنبه هفته گذشته و روز شنبه همی هفته که امروز ما روز پنجشنبه است همه شرکت کرده بودن و به این اساس تمام نظریاتی که بودن نظریات بسیار سازنده‌ای بود که اینها در مسوده یا طرح قانونی که فعلا به دسترس ما قرار داده و ما او را به کمیته قوانین فرستاده، البته کمیته قوانین شورای وزیران قبل از اینکه با پارلمان برسه برای تصویب، باز هم وزرا و بزرگها در این زمینه تصمیم خواهند گرفت. آنچه که به دسترس ما قرار داشت کوشش کردم که نظریات همه کسانی که به این کار اهتمام دارند جمع‌آوری کنیم تا یک قانون کاملا درست و خالی از نقایصی باشه که در انتخابات گذشته ما شاهد همچون نقایصی بودیم و امیدوارم که دوستا واقعا نگرانی دارن و جای نگرانی هم هست و این نگرانی ها امیدوارم که کاملا مرفوع شه تا اینکه مردم به یک دولت کاملا خوب و حاکمیت قانون دست یابند. و میخوام یعنی دوستو کنیم اضافه کنم به خاطر از اینکه ما مکلفیت داریم که طبق قانون اساسی هر نوع قانونی که به افغانستان وضع میشه باید به اساس شریعت اسلام باشه و در این حال تقالید مردم و عنعنات مردم هم تا اندازه زیادی باید مراعات بشه و در این حال استانداردهای جهانی هم باید مد نظر گرفته شه و معیارهای بین المللی بیس از اینکه ما عضوی از جامعه فعال بشری هستیم و نمیتونه که به تنهایی خود در یک جغرافیای محدود زندگی کنه.
بله بله.
و در این زمینه حدیث پیغمبر خداست که میگه کلکم راعین و کلکم مسئولون عن رعیتی، همه ما مسئولیت داریم تا اینکه این پروسر ان شاء الله به پیروزی برسانه و به خوبی صاحب یک دولت واقعا قدرتمند، واقعا قانونمند بشیم ما.
تشکر مرستیل صاحب. بخنه ډیر غوړم موازی خو تاسو مورید لیدو مونږه موضوع کښې دا خبری رسنیو سره سره کار ده و ځینې کسان او بخړی چې مايان ونی سي، یعنی مطلب دا دی چې کېده چې دا انتخابات ګډوډ کړي ولته ځینې هغه ائتلافونه او ځینې سازشونه چې دغه وسنه په کار روان دي هغه د پاره زمينه مساعده کی ستونزې رامنځته کیږي، کېده چې ځینې نور ستونزې هم رامنځته شي. اوس خو دا د انتخاباتو دا طرح د کمیسیون کې اوس وګړي په اسانۍ سره حل کیږي، خو کمیسیون د صلاحیتونه یې شاید معلوم وي او څه پکې زیات او کم شي په یو ورځ کې دا مسله حل کیږي، مګر همداسې پکې شروار وهل کیږي چې وزه نور هم ګډوډ کړي او امنیت هم پسې نور هم خراب شي او جنجالونه همداسې دوام پیدا کړي. ستاسو خپل نظر سره د پوسکنده وګه کې چې همیشه تاسو لطف کړی دی، خبرې هم ډېرې په جرات سره کړې دي چې دا ستونزه په کوم ځای کې ده، دا ولې نه حل کیږي، د افغانستان پسې یو ستونزه بیا پسې بله ستونزه شي بیا پسې همداسې دا انجړ پنجړ شي دا کار، یعنی ولې دا مشکل څه رامنځته کیږي، مشکل په مشکل پسې.
زه فکر کوم چې ستاسو خبره صحیح ده، ځینې حلقات ځینې اشخاص که چیرې هدف د اقتدار د دوام وي او یا په قدرت پاتې کېدل وي نو دا ستاسو خبره صحیح ده چې او به خړی چې میان ونیسی. کله کله داسې اوازې هم منګه اورو چې د انتخاباتو نه د مخه شپږ میشتې وړاندې د هغه نه جرګه را بلل کیږي. د جرګې لپاره اجنډا هم ګونګوسې شته چې تعین شوی دي، او په هغه کې د نظام تغییر مسله راځي، د اقتدار د دوام مسله په هغه کې راځي داشته دي. او دوهمه مسله دا ده چې کله که د انتخاباتو کمیسیون مسؤلین وایي چې موږ دغه ستونزې لرو، دا ستونزو باور کول خلکو ته، د دې تشریح خلکو ته، دا د دې معنی لري چې مخکې خلکو ته داسې ویل کیږي چې کېدی شي انتخابات ونه شي، لکه چې وخت نور صاحب ویلو چې بودیجه نشته، د نوملیکنه تر اوسه پورې نشته، نه د حکومت لخوا موږ ته امنیتي مسائل نه دي توضیح شوي. دا ټول هغه مسائل دي چې خلکو ته دا انګېرنه ورکوي چې یعنی کېدی شي انتخابات ونه شي. وخت تاسو د وزیر صاحب عدلیه خبره کې خودلې وډیر په ځای خبره و چې بدلون د وخت او شرایطو د زمان تقاضا ده. د انتخاباتو په قانون کې، د انتخاباتو په مجموعاً په ټول انتخاباتي نظام کې هم مدني ټولنو هم سیاسي احزابو خپل طرحي ورکړي دي. دا طرح د نړیوال ټولنې لخوا په زیاتو مواردو کې د دې تایید شوی دی، افغانانو دې تایید کړی دی. کوم قانون چې تیره هفته ولسی جرګې تصویب کو، په هغه کې دغه سیاسي ګوندونو تقریبا 80% طرح په هغه کې ځای په ځای شوی دی، خصوصا هغه دوه بهرني ناظرین چې د شکایتو په کمیسیون کې دي چې دا زمنګ د ګوند طرح و چې مونږ ورکړه. نو زه فکر کوم چې دغه کچېری دوی نه مني، نو به په صورت کې تاسو خبره تر ازم چې او به خړی چې ما اما مهمه خبره دا ده چې افغانان د انتخابات غواړي، ځکه چې مونږ نه غواړو چې هغه مرستې چې نړیوال ټولنه د افغانستان سره کړې دي په انتخاباتو پورې تړلې دي، هغه مرستې لاسه مونږ ورکو په هر شکل چې وي. هم افغانان، هم نړیوال ټولنه، هم د افغانستان حکومت باید دا مجال چاته ورنه کړي چې انتخابات په خپل وخت تر سره نشي.
د ازادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مو ازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ.
از افراد یه سو که از ولسوالی شنواری و ولایت پروان صحبت میکنم. فعلا در ولسوالی دخولات در ولسوالی های غربان چهار ولسوالی هاید همه اکثر هم بجز مراکز ولسوالی دو دست طالباست. اولا که متاسفانه امنیت تامین نیست، هید کسی اطمینان سر خود نداره که جرأت کنه بهتره که برای انتخابات سهم بگیرد. و دوم با تجربه از حکومت ما در طول ده سال گذشته متاسفانه چندان امیدواری هم نیست که یک انتخابات شفاف منظم و چیزی که به درد مردم و ملت بخوره و کار شوه و صلاح ولی شوه. انتخاب سوم نیست که همه حکومت ما که بود مردم باور بکنه و بسیار زحمت قبول خطرات و مشکلات زیاد به انتخابات شرکت که اما ده سال شد. در طول ده سال متاسفانه ای بزرگای ما با پرکسان جوان خوب بجز برنامه‌ریزی ساختن، بجز سرمایه گذاری کردن در کشورهای خارجی، چه به درد ملت غریب و بیچاره خورده که ملت باز هم خطر سر کنه و در این شرکت کنه.
تشکر صاحب دا پختنم انشاءالله یاداشت الله.
بله
یو بل تلفون لرو. ازادی رده.
السلام علیکم. السلام علیکم.
و علیکم السلام.
علی کوزای صاحب.
بله صاحب.
دغه د انتخابات باره کې خبرونې چې کېږي دا د څه ده او دا څه ده ما ته یو خندا راځي په خاطر د دې الکوزای صاحب پوه شوې چې دغه هره خبره دا اوس زه خپله له د دولسم نه پروسه زده کړې فارغ یم صحیح شو.
بله بله.
ما درې سو شپږ میلیونې وړي صحیح شو.
بالکل.
کچھ کابل پانتون تا کامیابی میں اقتصاد پہنچ گئی تھا ماں تو کچھ $700 رکھا ہوا سکھا نا
بھلے
سر جی نمرو آتے سو ڈری سو پگ نمرے مزارت تھا تنوڑی دی $700 انتخابات میں شروع کرنا.
بھلے بھلے.
کابل اور پنځلس پې مخکې کابل وغوښتم کابل ته وانډیوال مې پلانکي لپاره به کمپاین کوو پیسې دي په ما پونر دي په ما خرچه دي په ما تته پورته آیا که داسې یو سړی لاړ شي مونږ ته ریاست جمهوري ریاست یعنی دا به څه مونږ ته فایده وکړي.
دا ستاسې وظیفه ده، د دغه ځوانانو وظیفه ده، وروره د ځوانانو وظیفه ده، د ټولو افغانانو وظیفه ده چې په صداقت په رښتینولۍ په خدای خپل حاضر وګړي او داسې یو چاته رایه ورکړي چې هغه د افغانستان په درد باندې دوا شي، یعنې د خلکو دا مشکلات حل کړي. نو که بیا د پیسو خبره د چای پیسې او دا مسایل کنه رشوت خوده که د ټولو به ګناه نه کنه باید خپل تاسو
موضوع هم خارج نشي په مسلې فساد اداري چې دغه
بل څه بل څه
او رسې دغه راتونه د غشتي دون راسه دون راکنه چې د کابل ته رئیس ته ودرګای د تا خبر وو په ولع کوه
خو پیګو اداري فساد خو موږ نه دی ویل شي اداري فساد نشته خو په انتخاباتو کې د ټولو وظیفه ده چې ګټ واخلي تشکر ان شاء الله دې باندې محترم مېلمانه به خبري وکړي ساده ټلیفون ډیره مننه
در قسمت اول آقای مرستیال تا یک دقیقه دیگه دار از او خاطر به آقای مرستیال کل یک ذره وقت زیادتر بتیم که کل مسائل پرسان کنیم. آقای مرستیال میبینین شنونده عزیز ما هم چندان خوشنود نیستن امیدوار نیستن برای آینده. ما متاسفانه من حیث ژورنالیست مجبور هستیم در طرف مردم خود باشیم که واقعا زیادتر به گپای از و باور ما میه نظر به نماینده دولت اینا اپوزیسیون هم احزاب مخالف هم وقتا ما شنیدیم که میگن کلشان دست یکی میکنن و مچم یک کاندیدات میکشن. امیر هم یک کمک واضح بسازیم برای که اپوزیسیون هم تقریبا پارچه از حکومت واری یک چیز مثلا از حکومت جداشتن و رفتن اپوزیسیون شدن و از این مسائل اینجا هم یک مشکلات در بین یک دوگانگی در بین مردم ایجاد میشه که مردم به کدام طرف اعتماد زیادتر بکنه سیب. چطور اعتماد مردم میتونیم بعد بیارین سیب؟
من نظر سپ ما با شما موافق هستم. دوست ما از ولسوالی شینواری چیزی که گفتن واقعا هم در اکثر مناطق افغانستان امنیت وجود نداره و انتخابات دو دوره ریاست جمهوری دو دوره پارلمانی همه در تقلب و تخلف انجام شد نسبت عدم امنیت و واقعا هم در مرحله اول مردم به بسیار علاقمندی به طرف انتخابات رفتن. برف میبارید، ما یادم میه که به انتخابات ریاست جمهوری اینا رفتن و از کمپل و بوجی ها استفاده کردن، بلین استاد بود، لیکن در این دوره آخر ما دیدیم که هیچ کس علاقه نشان نمیته به خاطر ازی که اونا دیدن که رایشان هیچ اعتبار نداشت و کسی که پول داشت و تفنگ داشت و زور داشت او رای گرفت در هر دوره‌ای که بوده و در هر مرحله‌ای که بوده. اما ما نمیخوایم که مردم ناامید بسازیم. شما به احزاب سیاسی اشاره کردین. احزاب سیاسی افغانستان یک بخش عظیم احزاب سیاسی حدود 20 حزب و ائتلاف سیاسی سه ما به این طرف یک حرکت را به نام همکاری احزاب سیاسی برای آینده انتخابات اینا اعلان کردن و یک شورای همکاری را اعلان کردن. این شورای همکاری با معنای از این نیست که ائتلاف بین 20 حزب به میان آمده، صرف به خاطر هدف انتخابات یک طرح 12 ماده‌ای را که اینا اعلان کردن که 6 ماده از این صرف در رابطه با انتخابات عادلانه و شفاف است و 6 ماده در رابطه با حکومت داری خوب و نظام خوب و حقوق بشر و سایر مسائل است. در اوج ما نظریات اشخاص و افراد و سازمان‌های مدنی و همه را گرفتیم. تشویش مردم بجا است، اما طرح‌هایی که از طرف احزاب سیاسی به صورت خاص از حزب حق و عدالت داده شده، ما در رابطه با امنیت، در رابطه با نظام انتخاباتی، در رابطه با توزیع تذکرهای برقی، در رابطه با تعیین حوزه های انتخابات، در رابطه با تعیین اعضای کمیسیون انتخابات، شرایطش، معیارهایش و تمام مسائلی که به انتخابات ارتباط داره، ما مطابق با تقسیم اوقات هم برای جامعه بین المللی و هم برای حکومت افغانستان هم با کمیسیون انتخابات طرحهای خود دادیم. اگر اونا را مطالعه بکنن، تقسیم اوقات معین هم در اوج زمانی برشان تعیین شده، ما هیچ مشکلی را نمیبینم. به این معنا که اگر دولت افغانستان و حکومت ارادی ازیره داشته باشه که انتخابات صورت بگیره، این تشویش های دوستای ما و تندارای ما همش رفع میشه، هم امنیت میایه و هم انتخابات شفاف میشه، در صورتی که اراده در حکومت وجود داشته باشه. ما فکر میکنم که بسیار ساده است. از 3 سال به این طرف توزیع تذکرهای برقی زیر بحث است، اما نسبت موجودیت فساد نمیخواین که ای به میان بیایه، برای اینکه توزیع تذکرهای برقی جلو تقلب و تخلف میگیره. حوزه انتخاباتی موضوعش زیر بحث است، لیکن نمیخواین که ای به میان بیاید. عمدن بعضی حلقات در افغانستان میخواین که اینا امنیت دچار مشکلات بیشتر بسازن به خاطر همو چیزی که الکوزه ایسب گفت که او خط میکنن و مایی میگیرن. بنابراین اگر اراده وجود داشته باشه، ما مردم افغانستان را امید نمیسازیم. ما فکر میکنم که امیدواری باید برای انتخابات آزاد و شفاف وجود داشته باشه. همکاری های همه جانبه، هم از طرف مطابق عمو طرح ها که اگر
کمیسیون انتخابات بی‌طرف باشه، کمیسیون شکایات انتخابات بی‌طرف باشه و حکومت همکاری بکنه در رابطه با روند انتخابات، امکاناتش بسیار زیاد است که این صورت بگیره. ما توزیع تذکره را بسیار یک عامل عمده از این میدانم، گرچه هم کمیسیون انتخابات ثبت نام اینا پیشنهاد کردن، اما ما به این باور نیستم که جامعه جهانی این را بپذیره. ما به مو باورمند هستم که حتما جامعه جهانی هم برای توزیع تذکره ها اینا آمادگی خود نشان داده و پشتیبانی خواهد کردن. این ثبت نام مشکل ما را حل نمی کنه.
بله، من استیل سب در امریکا در یک جای یک بیادبی میشه، سب یک دوتا جوان ناجوان میخیزه، یک ناجوانی میکنه، کلگی در کوچه ها مبراین و سب سرکار بند مندازه، نفر ها کشته میشه. مگم دهتی یک مسائل حیاتی که مثلا مردم بی تذکره است، یعنی ما مانای بی تذکرگی یعنی هیچ چیز نیستی، از خاطر از یک نفر یک مظاهره نمیکنه، از خاطر مسائل دیگه مثلا اعذاب سیاسی هم به مردم یک فکر داده نمیتونه که برد از خاطر تذکره های برقی یک بیاین یک مظاهره بکنیم یا یک نمایش بکنیم یا یک مثلا کانفرانس ها بکنیم یا از خاطر مسائل دیگه که به نظر شما میرسه که این کار خوب نیست. در اون موارد اعذاب سیاسی بسلا گفته ترکا میگه این مویه که خدام شور نمیتسه. هیچ طور مثلا است.
ما در رابطه با توزیع تذکره ها و در رابطه با ای که چقدر اهمیت داره در مطرح خود ما گفتیم که تذکره به خاطر از این نیست که اینا باید رای بدن، تذکره برای سفر از اینا بسیار خوب است، مطابق تذکره پاسپورت گرفته میتونن، مطابق تذکره اینا از یک ولایت به دیگه ولایت رفته میتونن، اینا هویت پیدا میکنن، پروژه های انکشافی شان در مناطقشان حکومت با پروژه انکشافی شان مطابق تذکره همکاری کرده میتونه. ده ها موارد دیگر ما در طرحهای خود دادیم و همیشه در بحث ها از طریق تلویزیون های داخل افغانستان برشان گفتیم که چقدر اهمیت داره. اما باز هم با شما موافق هستم که راستی هم اعذاب سیاسی آنچنانی که باید مسئولیت خود ادا میکرد ادا نشده.
بله.
اما حزبی که من از اون نمایندگی میکنم یک حزب نوتاسیس است، هنوز یک سال از تولدش نشده. ما امیدوار هستم که تا دوره انتخابات ریاست جمهوری با پختگی خود برسه و شرایط برای ما امکانات مساعد بسازن. یک نقطه را میخوام یادآور شم، دقل تزمنگه یا محصل چه بختنه وکرلن الکوزه سب تا پوان سب امین تراجی که پوان سب امین خود تقاوت کرده پوانتون نه نوی رئیس پوانتون تا دیلار شی چه اشتباه و نگه
خدیر مذرد غرم از مالک معلومات بده بله. چو مشت لکه چکی گیشی دینشت
او آقا ایدم دقا شکایتون و دوری دو پا ایلت بنده تقاوت تسوق
و متاسفانه نو دست خبر سره و نور سره
خبر سره نور سره
نور سره تاسو نه دا انتقادونو ته په زمن کې دا خبره کوو کې چې تاسو د سید تبلیغ کم کمپاین پیل کړ د کړنه په دغه منطقو کې مثال ک طالبان دي هر څوک چې د دولت مخالفان وي چې هغه د پرم تاسو د سیو پیغام ورسوي چې ورور ک تاسو تغییر غواړي بدلون غواړي خو باید خلکو ته اجازه ورکړي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي ک د دولت سره څوک مخالفي خو یو بل یو څوک باید ته مخت شي او کاندید خپل نیملاتړ ته نیو کې رائے ورکړي دسه کوم امکانات نوی نه سیپتا سی
مننه کوم الکوزه سی په هی موضوع ته اشاره وکړه مخکې دې موضوع ته راځم فقط یو مسله واضح کول غواړم
بله
وګورې د امرستیال خبرې چې گویا د ټاکنو خپلواک کمیشن دا څنګه چې انتخابات کیږي نه کیږي څنګه ده ما په ابتدا کې وویل چې مونږ په دې باندې ژمن یو چې ټاکنې په خپل وخت د اساسي قانون سره سم تر سره کو ولې تاسو په هغه چې د افغانستان ازین لوړپولی چارواکي مشخصا اعلانوي چې د هواد پوڅلويخت ولسوالیو کې د حکومت حاکمیت نشته دي نو کله چې هلته د حکومت حاکمیت نه وي د ټاکنو خپلواک کمیسیون څنګه لاړشي او څنګه ټاکنې تر سره کی بیا به هم د امغه غزنی مسله وی چې کوم ولایت کې په کوم ولسوالۍ کې چې ټاکنې تر سره نشي بل اخره خلک به نا امید وي او خلک به استازي ونه لري نو زموږ تاکید په دې باندې چې تر اوسه پورې هم وخت له وخت نه دی تیر فقط د افغانستان حکومت نړیواله ټولنه باید په دې باندې تمرکز وکړي تر څو د انتخاباتو لپاره ټول امکانات په کار واچوي او بشپړ بستر ورته هموار کړي زموږ غوښتنه په دې باندې ده باور وکړي پرونه ورن باورز زه د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری سره دا مسله مطرح کړه چې د غمنیتی مسله د مطبوعاتو ته د مسله څنګه دوی ډیر یعنی خوشبین دي. ماتم دی وجه باید په دې باندې ډیر تاکید وشي چې تاسو داسې یو انعکاس ورکړئ چې ټاکنې تر سره کیږي او هر رقم اوزا چې مونږ تر سره کوو. ولې د یو افغان په توګه زه دا څه نشم ویل او دغه مثلا نشم افشا کولی یا نشم ورته انعکاس ورکولی چې د هیواد په اکثر ولسوالیو کې امنیت نه وي او مونږ ټاکنه تر سره کولی شو. تا باندې د دې لپاره باید پوره چمتووالی رامنځته شي. زموږ غوښتنه د حکومت څخه دا ده چې په دې باندې ډیر تمرکز وکړي. راو شو د دوستانو سوالونو ته وګوره. یو چا چې د هغه څخه شینوارو څخه زنګ وهلی و زما دغه ادعا البته تاییدوي چې فقط د ولسوالیو په مراکزو کې د حکومت تمرکز شته دی او په ځینو نورو سیمو کې یا په لرو سیمو کې تمرکز نشته دی. نو بنان زموږ فقط غوښتنه ده چې باید حکومت لږ څه هڅه وکړي او زموږ سره یاري وکړي تر څو زموږ دغه ولایتي دفترونه چې دي په ښه توګه وکولی شي چې دغه پروګرامونه د عامه آگاهی پروګرامونه تبلیغ دا تر سره کی. زموږ غوښتنه فقط دا ده. بل مسله دا چې دغه دوست وویل چې که چیرې ځینې کسان ورته ویلي چې د احمد یا د محمود لپاره کمپاین وکړو زه به دا زمینه درته مساعده کوم. دا د هر چا حق ده او کولی شي چې د افغانستان د قوانینو په اساس باندې کمپاین وکړي، خپل ځان ته تبلیغ وکړي، ځان ریکلام کړي تر څو په انتخاباتو کې چې ونډه اخلي هغه شرایط چې پوره کړي او بالاخره دغه پروسه یعنی سیاسي پروسه ده که چیرې ګټلې شو او به ګټي کني. په دې باندې ممانعت نشته چې یو څوک باید کمپاین ونه کړي، تبلیغ ونه کړي. په افغانستان کې دغه شل حزبه چې په روسیو کې ځانونه مطرح کړل فقط دوی د دې لپاره ډېر هڅه کوي چې ځانونه مطرح کړي او بالاخره د انتخاباتو لپاره کاندید ولري. دا د هر افغان مشروع حق ته په دې باندې مونږ کومه ستونزه نه وینو. رابه شو ستاسو پوښتنه ده. وګورئ الکوزی صاحب، د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ولایتو کې د اوسنه دغه فعالیتونه پیل کړي دي. مونږ د خلکو سره غونډې لرو، زمونږ د عامه پروګرامونه په دې برخه کې پوره هڅه کوي تر څو خلکو ته داسې یو تصور ورکړي چې په انتخاباتو کې باید ونډه واخلي. یوازې او یوازې د مخالفینو په هکله زه بیا هم درته ویلی شم چې مونږ کوم سیاسي اقدام نشو کولی په دې برخه کې. هر افغان چې واجد شرایط وي او وغواړي په ټاکنو کې ونډه واخلي، دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون دنده ده چې د هغې لپاره زمینه مساعده کړي. نو مونږ پیغام چې ټولو افغانانو ته لیږلی دی هغه دا ده چې دغه یو ملي پروسه ده. که چیرې غواړي چې خپل چارواکي خپله غوره کوي نو فقط او فقط د انتخاباتو له لارې، د ولسواکۍ له لارې تاسو کولی شئ چې په دې پروسه کې ونډه واخلئ او بالاخره خپله رایه وکاروئ او هغه څوک را وړاندې کړي چې هغه ستاسو دپاره د منلو وړ وي.
بله بل تشکر هیروی صاحب. تاسو کوم د دوستانو پوښتنه مو اوریدلې او خپل نظریات چې آیا د عدلی وزارت او د انتخاباتو د کمیسیون د طرحه یا بدلون شری پدې کې به مشکل لنی دوام وکړي او که دا مشکل به حل شي، صاحب د عمده نقطو ته اشاره وکړي چې د تفاهم لپاره یا د وفاق لپاره یا د یو توافق لپاره فاصله لنډه ده څنګه صاحب؟
بدون شک ما نیاز به یک اراده سیاسی داریم برای تغییر در کل افغانستان و همه ما مسئولیت داریم که افغانستان از حالت کنونی نجات بدیم و 30 سال شد که ما در حالت جنگ قرار داریم. فکر کنم که افغانستان بیس افغانستان سرزمین تجارب افکار، تجارب ادویه دیگران و تجارب اصلیه دیگران شده و ما افغانها در کل در تمام افغانستان در مسئولیت داریم که به هر شکلی که میشه قانون افغانستان را پیاده کنیم. قانون اساسی اجرای از او، تطبیق از او مسئولیت فرد افغانستان است، از رئیس جمهور گرفته تا شخص ما که پایین‌ترین شخص افغانستان افغانستان هستم. بنابراین کسانی که میتونن به خارج هم زندگی کنند اونا دیگر وضعی دارند، مگر کسانی که در داخل افغانستان زندگی میکنند واقعا مشکلات بسیار زیادی دیدند. وقت از این رسیده که هم ما به حاکمیت قانون کاملا پایبند باشیم و حاکمیت قانون من حیث یک پرنسیپ بپذیریم و در راه حاکم بودن قانون تلاش کنیم. و یک آیتی داریم از قرآن کریم میگه اعدلوا هو اقرب للتقوى، در رابطه با عدالت برای یک فرد نماده که شما کسانی که در حکومت هستیم عدالت کنیم، شما کسانی که در قدرت قرار داریم حکومت عدالت کنیم، بلکه همه فرد ما مسئولیت داریم که واقعا عادل باشیم و ظلم نکنیم. و در وقتی که ما یک قانون اساسی را پایمال میکنیم یک نوع ظلم گفته میشه. وقتی که ما طوری به مردم ترویج میدیم که شاید انتخابات برگزار نشه، در حالی که مسئله انتخابات یک مکلفیت داریم ما که در وقت تعیین شده او برگزار شه به خاطر تامین امنیت بیشتر افغانستان. بنابراین فکر کنم که در ادارات دولتی هم گفته های شده که در بعضی جا فساد وجود داره، اما من میخوام بگم که این قسمی آوازی هم که هست به این اندازه اصلا وجود نداره و یک نوع اراده سیاسی در حال حاضر کاملا وجود داره که میخوان فساد ریشه‌کن بسازن. بو مبارزه جدی شروع شده، به خصوص فرمان 45 اخیر رئیس جمهور در این زمینه. هر هفته گزارش میگیرند که چی عملکردهای خوبی در راستای قانونمندی و همچنین اجرای قانون به وجود آمده و کاملا ادارات دولتی در این زمینه پایبند هستند و کوشش میکنند. و من فکر میکنم که در کل یک تصمیم وجود داره که باید انتخابات در وقت تعیین شده او برگزار بشه و در این حال به تنهایی یک گل هم بهار نمیشه، باید همه در راه همه هدف تلاش کنیم. فکر کنم یک نوع هماهنگی بین کمیسیون مستقل انتخابات، وزارت عدلیه وجود داره، طوری که جناب منوی صاحب به وزارت عدلیه تشریف آورده بودند، و یک نزدیکی حتی وجود داره در افکار برای تطبیق قوانین موجوده.
تشکر کردم.
ده آزادی پس پوکه دغه خبرونه ده پرون ماز دیگر لدریونه تر 15 بجو پوره په مستقیم ډول خبره شوه و وسه تاسو تکرار اوري.
و علیکم السلام.
علیکم السلام. تاسو څنګه ځئ؟ د سره ملمنو ته ډاکټر احمد خپل سلامونه.
السلام علیکم احمد زاسه پس لډیر مودې مهرباني.
سلام علیکم.
ډیر مهرباني سلامات اوسئ. د کوزه دا تاسو ډیر دلچسپ موضوع راخسته ده د افغانانو په اړه لري.
بله.
نو ما ته سوال پیدا شو.
بله.
کله چې یو وطن کې یا په یو دولت کې یا په یو ملک کې یا نه معلومه دي نه پوس.
بله.
او هغه کې یو کارت دا تسکیر په هیڅ نه لیکنه په شته په دنیا کې کوم کارتونه دي داونه لري او په یو کې داونه لري په دا غته سو پانو تاسو وګورئ چې لاسو کالو کې انما ټلیفون لګي کارت وایي ځکه زما مختصری خبرې درسره لرم.
بله.
وګورئ بل تاسو پانو باندې یو دښنی ټاپې په لګې دی چې هر چا په جګړه دي پته شي یعنی په کارت باندې شي.
بالکل.
او دوم دا شي اډ پاسپورت نظام هوتا ته خپل مال
تر
کوریا راځي کومستان دی وخت نه پاسپورتونه چې لګي تر اوسه پاسپورت نه جوړوي هر څه په بدلې بل شي احسن بدلې بل شي او څه تجاوز دغه کې بل شي. دغه خبره دغه چې پیرن په افغانستان کې د انتخاباتو کې تر اوسه پورې یو مارشال لا یو دیکتاتوري نظام روان ده کله چې تجاوزونه جمهوریت نظام یې وتوای چې په یوه کې پولیس او دا خلک
ډاکټر صاحب یو پښتنه نه کوم او ډاکټر صاحب چون وخت مستاسم زاین شي مخکې موږ دا مسله مطرح کړه چې څوک د دولت مخالف یې نه د سی فکر کوي چې د جمهور رئیس صاحب کرزی مخالفان ستاسو په منطقه کې ډیری نو د دې لپاره چې تاسو تغییر راولې انتخابات غوړه نه کړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او تغییر راولې د سی اوسړیل تر شي چې هغه ستاسو په خوخي د دې امکانات نه ویني تاسو په خپل منطقه کې یا په خپل ځای کې د لوګر کې یا په بلزي کې
شخصا مخالف یم خلک په دې ما چې مالي انقلاب د سر نه تر اوسه پدې کړی دی انقلاب زه مخالفت باندې ولاړ یم نو مخالفت نه ما دا شی نه دلو دي سره مخالفت نه دا خارجي قواوی په افغانستان کې د تجاوز ور دي شغل ګرم دولت ته دې نه بسره کې شوې موضوع ته براسو اني موضوع دا د انتخابات کوي وی دیغه چا سره وږي چې دوی ته جديته مخالفت کې ولاړ دي دوی ته مخالفت کې ولاړ دي افغانان ورای کابل خو ټول افغانستان نه دا بل وارین د سب په ګټه نه دی تر کې دا غوښته کوي چې دا نو په دوه سره دوی د انتخاباتي ورکم سره ټول کاو د زور د جبر نظام جوړ کړ ورای له مجاهدینو سره له طالبانو سره له خلکو سره د تفاهم ته ورسیږي د سره د
خو هغه ناراضي انتخاباتو ته کړ ډاکټر صاحب انتخاباتو ته هغه ناراضي مخالفان طالبان
بېلکل انتخاباته ته مخالفان خو هند محترم هند یم لري موږ سره تاسو مختصره خبره ولري هغه سره مرکه وکي چې خبره نه ده که عامه تاسو وایي چې ټول دنیا کې دا د بیان ازادي د بیان ازادي د دی هو تاسو وایي نو غوږو یو کله کله خارجي کوی روج خپل ملک ته خپل وطن ته
بلې کوزه سره خپل سلامونه تاسو ته او تاسو ملمنو ته د نظمي د المن ولایت
تشکر صاحب مهرباني سلامات اوسئ مهرباني
نه تشکر تاسو سید څوار دا خبر دا ولي وکړه دا نورو او یوه کوم تاسو انتخاباته کې اشتراک وکړي او خپل کوم منځ کې چې تاسو بدلون راولئ، یعنی خدای ته څه قسم بدلون راولو؟ خو نه پس مو ولا وخته په دغه انتخاباتو کې چې په قطارو کې به ولاړو، چې نوبت هم نه رارسېده، خپل دوی په منځ کې به ګډوډي وه، موږ ته به نوبت نه راکوه. رایې مو ورکړې ورکړې ورکړې، د شپې موږ رایې واخیستلې، له هغه صندوقه چې موږ نه وې ورکړې، د بل چا ته یې ورکړې، د بل چا رایې واخیستلې، بلې ورته یې ورکړې. نو په دا رقم خو بدلون نه راځي، چې هر رقم موږ په انتخاباتو کې اشتراک وکړو، بیا بیا هم دوی هماغه درغلي کوي، هماغه هماغه خیانت کوي، بیا 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 موږ په درد نه خوري. موږ به زحمت خواري وباسو، قربانۍ به ورکړو، شهیدان به ورکړو، بمونه به په موږ وچوي، راکټان به په موږ ووریږي، اما بیا به هم هېڅ شی نه یې. هماغه هماغه
یعنی ستاسې مطلب دا ده چې درغلۍ کېږي، درغلۍ کېږي په انتخاباتو کې؟
بله، درغلی به کېږي. نو کوزای صاحب په ولسوالۍ کې دا ټولو خلکو ته معلومه ده، ولسوالۍ کې صندوقونه ایښي وه، خپله د ولسوالۍ خلک په دیوالو پورته شو، ګرګرګرګرګر ته ټکان یې وکړه وکړه وکړه، خلک یې ګرده وتښتول چې له ولسوالۍ نه خلک ووتل. صاحب ما خپل په سترګو لیدله، صندوقو کې کاغذونه چې خلک کاغذ صندوقونه یې ډکړه، اخر یې په موټرانو کې کېښودل، مرکز ته یې راوړه، ول دا 1500 نفرو رایه ورکړه. هغه چې درغلی وي.
بس تشکر ساده ټلیفون ډیره مره، او تشکر ان شاء الله. مله نور صاحب یو د قیوانی مده خپل نور صاحب د لرنر زوبونه ورکه به هروی صاحب د خبرونه په دوهمه برخه کې جواب وایي. مهرباني صاحب،
مننه کوم. الکوزی صاحب، دوستان ته زه هم احترام وړاندې کوم. فقط یو مسله باید واضح ویل شي، د افغانستان خلکو ته پرته د انتخاباتو څخه هیڅ کومه لار نه لرو. یعنی انتخابات باید تر سره کو، ولو په هر شکل باندې، چې وی کابینت وی کنه وی کاکا ایسا وی کنه وی او کاکا پیسې وی کنه وی، د دې لپاره مونږ ژمن یو چې په هر قیمت کې دا ټاکنه باید تر سره شي، ځکه چې هیڅ بل بدیل نشته دی چې د افغانستان راتلونکي تضمین کړي او افغانستان پر مخ بوزي.
نور صاحب د خبرونه په دومره برخه کې بیا کولای شي چې زیات توضیحات ورکړي. هروی صاحب هم د خبرونه په دومره برخه کې ځوابونه وي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وېب پانه کې ازادي رادیو.com.